په کابل کې د سهار اته بجې سوی یوې بلې خبرونې ته بیا هم زه فریبا ظاهر شرق لاس درته وایم او ستاسو د دې خبرونې قربانه یم. په دې خبرونه کې اوري: په کندوز ولایت کې د طالبانو د تحرکاتو ډیروالی او د خلکو اندېښنې.
لډیر وخت نه کیږي کندوز ښار شاوخوا ته جنگ روان دی. طالبان دی نور خلک سده آزاد توګه خپل کار وظیفې ته تللی نسی. نوري ډز غږم ډیر نږدې راځي. ټول خلک اندېښمن کړي دي.
د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ جګړو کې ملکی مرګ ژوبله.
هذا البيت اللي تم تدميره
په دې ویجال شوی کور کې نږدې لس کسان چې اته ماشومان یوې مور او یو پلار وو اوسېدل. دا یو پلان شوی او منظمه وشنه ده.
کونړي ځوانانو په یو نوي کمپاین سره د خلکو هڅول پیل کړی چې د سړکونو پر غېدو او خوندیتوب کې برخه واخلي.
دا کار موږ د دې لپاره شروع کړی دی ترڅو حکومت او خلک په دې وپوهیږي چې دغه سړکونو ساتل او جوړول د ټولو شریک کار دی، ځکه په دې لاره باندې مریضان ځي، کمزوري خلک ځي.
نو راپورونه هم اوریدلی سي او په دوه هم نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د تاندې څنګه پروګرام؟ خو تر هر څه دمخه مهم خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی د ملي اردو چارواکي وایي په کندوز ولایت کې د کماندو تازه دمه ځواکونه به د طالبانو د تحرکاتو مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر له اسرائیل څخه غوښتي چې د جګړو پر مهال د خبریالانو او خپلواکو رسنیو خوندیتوب ډاډمن کړي. او د چین د فضایي ساینس او ټکنالوژۍ اداره وایي چې پر مریخ د دوی د فضایي بیړۍ کښېناستل سخت کار و. د خبرونو تفصیل: د ملي اردو چارواکي وایي په کندوز ولایت کې د کماندو تازه دمه ځواکونه به د طالبانو د تحرکاتو مخه ونیسي. په کندوز کې د پامیر د 211 قول اردو ویان عبدالهادي نظری پرون ازادي راډیو ته وویل
کماندوی تازه نفس از مرکز کشور
له مرکز کابل د کماندو ځواک تازه دمه پوزیان په کندوز کې ځای پر ځای شوي. دغه ځواکونه به د کندوز د اوسیدونکو ساتنه وکړي. تروریستو طالبانو ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو ځان او مال ته زیان واړوي.
بلخواه ده کندوز اوسیدونکو ویلی چې د ولایت د مرکز په شاوخوا کې د ډزو اوازونه اوریدل کیږي او په شار د حمله د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. په دې اړه تفصیل وروسته اوري. د افغانستان د کورونا یو چار وزارت وایي د برښنا پرستنو یا پایو حمله او د هغوی ویجاړول تروریستي عمل دی. دغه وزارت مرسیال وایي سید حامد روشن پرون رسنیو ته وویل چې پولیسو ته د دغو پایو د تخریبونکو په وړاندې د جدي اقدام سپارښتنه شوې.
د برق د پایو په نخه کول او تخریبول یو تروریستي عمل دی او دغه جنایت تر سره کوونکو سره به کلک قانوني چلند تر سره شي. تیر کال هم په ورته تکتیکونو سره د برق پایې په نخه او تخریب شوی ول چې موږ په دې تړاو شپکته نه نیولې ول. دوی په خپل اعتراف کې د طالبانو غړیتوب منلی و.
برښنا شرکت پرون وویل چې په وروستیو دوو اونیو کې د برښنا دیار لس پایې په بمی چودونو کې تخریب یا هم چپه سوي دي. وړمش په همدغه کابل په ولسمه ناحیه کې د برښنا یو پایا والوزول سوي چې لاملای د مرکز کابل او ځینو ولایتونو برښنا پریس و. زموږ اخلاصه د ایرادیو ری د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر له اسرائیل څخه غوښتي چې د جګړو پر مهال د خبریالانو او خپلواک رسنیو خوندیتوب ډاډمن کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جین ساکي ویل چې جو بایدن تیر ماښام د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطین له مشر محمود عباس سره په خبرو کې د وضعیت پر قرارولو ټینګار وکړ. ولسمشر بایدن له نتنیاهو سره په خبرو کې ویلي چې د حماس او په غزي کې د نورو ډلو لخوا د راکټي بریدونو په وړاندې د اسرائیل د ځان د دفاع د حق کلک ملاتړ کوي. خو ټینګار یې دا دی چې دواړه لوري باید پر شهرونو په بریدونو کې د ملکي وګړو او خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي. د سپینې ماڼۍ په ویلې کې دا هم راغلي چې ولسمشر بایدن له محمود عباس سره په خبرو کې ویلي چې هیواد د دوو دولتونو د حل لارې ملاتړ کوي او دا د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د کلونو شخړې د هواري لپاره تر ټولو ښه او وروستۍ حل لار بولي. بلخوا د ایران د سپای پاسداران قدس ځواکونو قومندان اسماعیل قانی د حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه سره پرون پر ټلیفون خبرې کړې او هغه ته د اسرائیل د بریدونو په وړاندې د ایران د کلک ملاتړ ډاډ ورکړی. د ایران العالم تلویزیونی چینل ویلي چې قانی ویلي چې د اسرائیل پر وړاندې جګړه یوازې د حماس نه بلکې د ټولې اسلامي نړۍ جګړه ده. هم پاندیال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې یوې مشرې له ټولو هغو اړخونو چې د اسرائیل او په غزه کې د حماس ډلې ترمنځ د جګړې سبب سوي د کړکیچ کمولو غوښتنه وکړه. د اوکرين یو لوړ رتبه چارواکي له روسیې سره د پارلمان د یو غړي تبادله ل امکان لري ونه بلله. د اوکرين د ملي امنیت او دفاعي شورا سکرتر الکسی دانیلوف پرون په یو مرکه کې ویل چې که فرصت برابر سی کیف په پوره لیوالتیا د اوکرين د پارلمان غړی ویکتور امیدوید چوک روسیه ته وسپاری. پا بدل که ده اوکراین حقه وگری تسلیم دی تسلیم کری چی پا روسیه که بندیان دی. ده اوکراین ده چارواکی زیاده کری چی ده پریکل باید ولسمش ولادیمیر زلینسکی لخواه وسی. او د چین د فضایی ساینس او ټکنالوژي اداروی پر مریخ ده دوی ده فضایی بیره کرینستل سخت کرو. ده تیانوین یو ماموریت قماندان هی رونگوی پرونشن با پر مریخ ده چین ده فضایی بیره تکشنستلو پا پیکینگ که وویل
دا ګران کارو لومړی وار دی چې په دې مسیر کې ګام شو. موږ له زیاتو پیچلتیاو سره مخامخ شو، خو زیاتې هڅې مو وکړې. د دې بریالۍ ناستې لیدل چې له پلان او هدف سره سم ترسره شول په ژوره فضا کې د چین د تحقیقاتو مهم څرک دی، ځکه چین د لومړي وار لپاره له ځمکې پرته په بله سیاره کې یوه پلټونکې وسیله کشفته کړه.
دا د چین لومړنۍ فضایي بیړۍ ده چې د مریخ سیارې پر سطح راکښته کیږي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ ورته د خبرونې لمړني مطلب ته. د کندوز امنیت قمندانۍ وایي امنیتي ځواکونو ته د وسلوالو طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د تیارسي امر کړی دی. د دغه ولایت اوسیدونکو اندیشنه لري چې حتی د مرکز په څنډو کې د وسلوالو ته حرکت په ورستیو کې زیات شوی دی. د کوچنی اختر په درې ورځو کې د طالبانو لخوا اعلان شوی اوربند 13 په 12 بجې پاتورس. تفصیل په دې راپور کې وایي
زهرا کاکړ د کندوز د مرکز اوسیدونکو د چوي وسلول طالبانو د کندوز شهر په شاوخوا کې لڅ مدیره سي خپل تحرکات زیات کړي دي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خلکو د اندیشنو په اړه وویل
له ډیر وخت نه کې چې کندوز ښار شاوخوا ته جنگ روان دی، طالبان دی، شاوخوا ته طالبان دی، نور خلک سده آزاد توګه خپل کار وظیفې ته تللی نسي، خپل د خپلوانو خبر اخیستلی نسي، نور ډز غږ هم ډیر نږدې راځي. نور دغه حالت د ټول خلک اندېښمن کړی دی.
د کندوز بل اوسیدونکی احمد الله وایي روان وضعیت د عامو خلکو پر رواني حالت ناوړه تاثیر کړی دی.
دا وضعیت سے ڈر بخار کو باندھے بد تاثر کرے دا 500 متری کے ہو یا کلو میٹر کے گور سے قندوز طالبان اسی جاغون دی بخار کو ڈیر بد آغیز کرے دا روانی لحاظ دے اقتصادی لحاظ او دولت ہم اقدام نہ کی ادارہ خان ورندے مرمے جسے خوشی کی پا عام الس باندھے لگی جی.
احمد بلال د کندز بل وسیدون کیدای د پوینا د کندز وسیدون کو د کومي حمله لډاره احتیاطی تدابیر سخت کړی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت اعلان وکړ چې کندوز ته تعداد ځواکونه اصول دي. نو همدې عمل خلکو منځ کې ډېر وخت مویر پیدا شوی ده. خلکو د خپل احتیاط په توګه اولیه مواد چې خوراک کې توکي او سون توکي دي هغه ذخیره کړي. همدارنګه ځینې کورنیو تکاویانې او زیرخانې خالي کړي تر څو د خوندیتوب لپاره یو تدابیر ونیسي.
د افغانستان دفاع وزارت پرون کندوز ولایت ته د تازه دمه کمانډو ځواکونو د استولو خبره وکړه. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امن ازادي راډیو ته ویل دغه ځواکونه به د طالبانو د احتمالي حمله په وړاندې د خلکو ساتنه کوي.
نیروی امنیتی او دفاعی افغانستان
د افغانستان دفاعی او امنیتی ځواکونه د خلکو د خوندیتوب لپاره هر ډول چمتووالی لري. په همدې هدف تازه دمه کمانډو ځواکونه په کندوز کې ځای پر ځای سوي دي. د امنیت پر خلاف به د طالبانو هر ډول فعالیتونو او تحرکاتو ته سخت ځواب ورکړي.
د کندوز امنی قمندانی هم پرون په ویلامه کې ویلي چې په دې ولایت کې ټول پوځي پرسونل په لومړی درجه احضاراتو کې دي او د خلکو د خوندیتوب لپاره هر ډول چمتووالی لري. د کندوز اوسیدونکو وایي پر دغه شار د کومي حمله د احتمال لډاره په خلکو کې بیره خبره ده. تر یو لړ پراخو حمله وروسته کندوز شار په 1490 او 1495 مریضو کلونو کې دوه ورې د وسلوالو طالبانو لخوا د لنډ وخت لپاره نیول سوی و. د کندوز د امنیت په باب اندېښنې په داسې حال کې زیاتې سوي چې د طالبانو لخوا د کوچني اختر په دریو ورځو کې اعلان سوی اوربند 13 شپه 12 بجې پای ته ورسید. د اختر په دریو ورځو کې هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په خال حملو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. ځینو فعالانو د اوربند تمدید کړی په نوم په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین پیل کړي او له طالبانو غوښتنه کړي چې اوربندي وغځوي. خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوامدار اوربند هغه وخت امکان لري چې په خبرې سیاسي بحثونو کې پرمختګ او موافقه وسی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو اوري. د افغانستان د روغتیا وزارت له اختر وروسته په هیواد کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه وزارت وایي د اختر په ورځو کې خلکو د ټولنیزې فاصلې پر رعایت کولو او له ګڼه ګوڼې څخه د مخنیوي په برخه کې د دوی لارښوونو ته پام نه دی کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان روغتیا وزارت وایي د دوی لارښوونو سره سره بیا هم خلکو د کوچني اختر په ورځو کې د لیدنو او یو بل کره د تګ راتګ پر مهال د کورونا وبا د مخنیوي په هدف روغتیایي لارښوونې سمې په پام کې نه دي نیولې. د عامه روغتیا وزارت مرستیال میرویس علیزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت په پام کې تر اختر وروسته په دې ویروس د اخته کسانو شمیر زیات شي.
متاسفانه مونږ ګورو چې زمونږ یوه ولدا کڅنګ چې لازمه ده هغه سیم کاری ته روغتیا وزارت سره نه کوي او روغتیا لارښوون ته خاصه پاملرنه نه کوي. نو په همدې اساس سره د اختر په ورځو کې ډیر کم فیصدي خلک روغتیا مرکز ته د خپل ټیسټ لپاره مراجعه کوي. نو امکان دې شته چې د اختر څخه وروسته د خلکو هجوم په روغتیا مرکز باندې ډیر شي او دې ډیر امکان شته چې د مثبت پیښو زیاتوالی په واد کې رامنځته شي.
د روغتیا وزارت د شمیرو لمخې په 1300 ساعتونو کې شپږ کسان د کرونا ویروس له امله مړ شوي دي او 15 تنه نور په دې ویروس اخته شوي. د افغانستان یو شمیر اوسیدونکي چې له کوم توپیر پرته د اختر په ورځو کې د خپلوانو او ملګرو په لیدو او ملاقاتونو بوخت دي وایي چې حکومت دې د هغو هیوادونو په وګړو او هلته د مشتو افغانانو په تګ راتګ بندیز ولګوي چیرې چې د کرونا ویروس د خپرېدو په حال کې دی. د کابل یو تن اوسیدونکی ذبیح الله وایي
له حکومت څخه غواړم چې له هند سره او نورو ګاونډیو سره چې هلته د کرونا ویروس نوې پیښې ډېرې دي پوله وتړي تر یو موده پورې تر هغو چې وضعیت سمیږي.
خو د کابل یو بل اوسیدونکی خاموش بیا په دې نظر نه دی. د خلک په بې پروايي تورنه بیا وایي په خپل د اختر مبارک یو لپاره د هیڅ چلیدو ته نه دی تللی.
په اختر ورځ کې چې کوم هغه د روغتیا وزارت پاملرنه ته هغه وړاندیزونه چې کړی دي هغه په پام کې نیسم او له هموطنانو او له هیوادوالو څخه غواړم هغه د روغتیا وزارت هغه اعلامیه چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره اعلان کړی دي موږ ته هغه په پام کې ونیسي.
په افغانستان کې د کرونا ویروس له خپرېدو تر دې مهاله د کرونا 3500 او 404 یا مثبت پیښې ثبت شوې چې له دې شمېر 2200 کسان مړه شوي دي. د رسمي شمېرو له مخې په دغه هیواد کې تر اوسه 15100 کسانو ته د کرونا ویروس ضد واکسین تطبیق شوي دي. روغتیایي چارواکو په ځلونو ویل چې په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر له دې هم زیات دی ځکه د دوی په وینا د هیواد ډیری وګړي د کرونا ویروس د ازموینې لپاره روغتیایي مرکزونو ته مراجعه نه کوي.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده @ازادي_رادیو.
زموږ خلاصه ده رادیو اوري. مخکتر دی چې په خبرونه کې نورو مطالبه تو ورسو د کونر د ځوانانو هغه کمپاین په اړه به مو خبر کو چې پټیلې د چې د سړکونو او لارو کوڅو په ترمیم کې خلک ورشکیل کړي او په دې توګه خلک وهڅول سي چې د ټولګټ پروژو په خوندیتوب کې برخه واخلي. د دغه ځوانانو سره زموږ همکار خبرې کړي او دا راپور یې ترې چمتو کړي.
دلته د اسداباد او فارون ترمنز په سرک د شګې په ساحه کې یو ډله ځوانان لګېدي څوک سیمټ راوړي څوک شګه او څوک هم په سټلونو کې اوبر راوړي مساله جوړوي او پرې کندو کپر سرک بیرته رغوي. د سړک ترمیم کوونکی رضاکار ډلې مشر امان الله سالارزه چې بیلچې په لاس کې نیولې او د سړک پر غولو بوختې وای دا کار زکه پیل کړي چې څو خلک او حکومت په دې وپوهیږي چې سړک جوړول او ساتل غواړي، نو زکه په خپل مصرف او خپل لاسونو د سړک جوړول ته لستونی را بډوهلې دي.
دا کار موږ د دې لپاره شروع کړی دی تر څو حکومت او خلک په دې وپوهیږي چې دغه سړکونو ساتل او جوړول د ټولو شریک کار دی، باید وساتل شي. موږ په خپلو مصارفو او په خپلو لاسونو باندې لګیا یو سړک جوړو تر څو خلکو ته اسانتیا برابر کړو، ځکه په دې لاره باندې مریضان ځي، کمزوري خلک ځي. موږ خپل هڅه کوو خو په دې باندې نه کیږي چې موږ ټول سړک جوړ کړو.
ذبیح الله لاروی د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی دی، هر ورځ په یاد سړک تګ راتګ کوي، وایي سړکونه او دې ته د ورته ټولګټو پروژو ساتنه د ولس او حکومت ګډه دنده ده. دغه سړک د خلکو او حکومت د بېغورۍ له امله کنډو کپر شوی او حکومت یې په ساتنه او بیا رغونه کې پاتې راغلی دی. اوس چې د ځوانانو یې د ترمیم لپاره مټې را بډوهلي، کار یې د ستایلو دی.
د کورونو بې پراتاو کړي، د ولو بې پراتاو کړي، د سړک ټول بېرته کنډو کپر شوی دی. ځوانان په شخصي مصرف باندې لګیري، د غزاینه جوړوي، نو دغه ځوانان دي چې بیرته د سړک یو څه بعضې سیمې خیر غولي دي. نو د دوی احساس ته سلام. زه په ټولو خلکو چې کورونه د سړک خواوشا دي غږ کوم چې دغه سړک چې دی دا د ټولو عموماً پای او شی دی، ټول خلک ترې استفاده کوي. نو د خپلو کورونو اوبو، د خپلو پټو او د ویلو اوبو په سړک مراړوي، سړک چې دی د ټولو خلکو د استفادې لپاره دی.
لاروي له حکومت وغوښتل چې باید کنډو کپر سرکونه بیرته ترمیم کړي. په کونړ کې حکومتي مسولین هم د رضاکار ځوانانو لخوا د پیل شوو چارو ستاینه کوي او وایي د پارونه سدآباد سړک د یوې برخې د اساسي ترمیم لپاره بودیجه منظور شوی او ډیر زر به پرې کار پیل شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
پیچ په سړک باندې پیچ دی ولسونو د ځوانانو لخوا چې کوم کار کیږي او نیک اقدام ده، د احساس د مالکیت ده چې دی پیج د ولسوالی ولسونه لري. حکومت هم مصمم ده او په پلان کې لري چې دغه سړک چې دا د پیج سړک ده او د اساسي جوړېدو لپاره بودیجه هم په نظر کې نیول شوې ده او ان شاء الله کوم امید وو چارې به هم شروع شي.
والی په خلکو غږ کوي چې له دې وروسته باید د سړک په ساتنه کې حکومت سره همکاري وکړي، د خپلو کورونو او ودانیو اوبه سړکونو څخه بچ کړي او باید د سړکونو له ویجاړولو ځانونه وساتي. د پارونه سدآباد پر سړک هر ورځ په سلګونو موټر تګ راتګ کوي چې له امله موټر چلوونکي، ناروغان او نورې سورلۍ ستونزو سره مخ دي. یاد سړک شاوخوا 100 کیلومتره اوږدوالی لري چې نږدې 40 کیلومتره یې د نړیوالو ځواکونو لخوا له 2006 څخه تر 2009 زیږدیز کال پورې قیر شوی و، خو په یو شمیر ځایونو کې د ماینونو چاودېدو او اوبو له امله بیرته ډیر زر تخریب شو. څو ځلې ولسونو سره حکومتي چارواکو د یاد سړک د ترمیم ژمنې وکړې، خو لا هم هماغه شان کنډو کپر پروت دی او لا نور هم ویجاړېږي.
د کنړ څخه مو راپور خو واورید. اوس به ورسو د نړیوالو ورځپاڼو غټه کې به زما همکار واورو چې د افغانستان پر کومو مسایلو یې تبصرې لیکلي.
له امریکا خبریدونکي سټار ان سټرایپس ورځپاڼې افغانستان کې د اختر په اوربند یو لیکنه کړې او لیکلي دي دا اوربند یو لنډه دمه وه. ورځپاڼې د لوګر دی و اوسیدونکي حسین قادری کیسه راخیستي چې له 2 کلونو وروسته د همدې اوربند په وسیله توانېدلی پورې عالم ته نږدې خپل کلي ته ولاړ شي. قادری چې د لوګر د والی سلاکار هم د ورځپاڼې ته ویلي طالبانو د اوربان پر مهال استراحت وکړ، لوجستیکی چارې تر سره کړې او ځان له اختر وروسته جګړې ته چمتو کړ. ورځپاڼې لیکلي چې طالبان په قدرت کې شریک نشي، خلک اندېښنه لري چې لوګر کې به د پخې ځای نور هم پراخ او بیا به په اسانه په کابل برید کولای شي. د ورځپاڼې په لیکنه لوګر کې جګړې وروسته تر هغې زور اخیستی چې بهرنۍ ځواکونو پولی عالم ته نږدې د شنګ په نوم پوځي اډه تخلیه کړه. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې هم له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو په وتلو او پر مهال د جګړې په اړه یوه مقاله خپره کړې. مقاله کې راغلي افغان امنیتي ځواکونه او طالبان د امریکایي استخباراتو د معلوماتو پر اساس یوې سخت جګړې ته داسې مهال چمتووالی نیسي چې بهرنۍ ځواکونه په وتو دي. ورسپانې کابل ته نږدې د طالبانو په تحرکاتو اندېښنه څرګنده کړې او لیکلې دي دغه وسلوالو د پلازمینې په څنګلوري ولایت میدان وردګو کې د نرخ ولسوالۍ کنټرول لا ساتلی دی. یاد ولسوالۍ تیر اونۍ د طالبانو لاسته ورغله او هغه مهال د میدان وردګو والی ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو له دننه طالبانو سره همکاري شوې ده. د جرمنی شپیګل مجلې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مرکه خبره کړې چې ویلې دي امریکا له افغانستانه د وتلو په برخه کې ستراتیژیکه پریکړه کړې او د هیڅ کله د دغو ځواکونو د وتلو مخالفت نه دی کړی. خاغلی غنی شپیګل ته ویلې حکومت باید د طالبانو د بریدونو په وړاندې مقاومت ته دوام ورکړي او په خبره یې د افغانستان ځواکونو د طالبانو د بریدونو لومړی سپې سره په مؤثره توګه مبارزه وکړه. د طالبانو او پاکستان د اړیکو په اړه ولسمشر د جرمنی مجلې ته ویلي چې طالبان د پاکستان له دولت سره ژورې اړیکې لري، هلته پریکړې کوي او له هما غذایا تجهیزيږي.
وسمه یوه نړیواله موضوع، اسرائیل پرون یو وار بیا پر غزې تړانګې خپل حمله سخت کړې. د فلسطین د حماس ډلې ملیشو بیا د 15 شپې په مخه د اسرائیل پر خاوره د راکټونو وشتلو ته دوام ورکړ. په دغو نشرتو کې چې د میل لسمې نیټې پلسوي تر اوسه د فلسطین په اړخ کې لښته لږ 115 سلوېشتنه وشل سوي چې 140 ماشومان دي. په اسرائیل کې هم د وشل سوي کسانو شمیر لستنه شدل سوي چې 2 ماشومان دي. د دې شخړې د مخنیوي لپاره د منځګړیتوب نړیوالو هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. نور حال په دې راپور کې
پر غزې د اسرائیل د هوایی حملو په لړ کې پرون شنبه هغه دنګ ودانی ویجاړه سو چې د اسوسییټډ پریس خبری اژانس، الجزیرې او نورو رسنیو دفترونه پکې وو. اسرائیل د لبنان په سرحد کې د غرض د عرب او يهودو لخپل منځینه قراري سره جوخت پرون د ورځې په لومړیو کې پر غزې تړانګې خپل حمله لا سختې کړې. بلخوا د فلسطین د حماس ډلې ملیشو هم د 15 شپې په مخه د اسرائیل پر لوري د راکټونو توغولو ته دوام ورکړ. فلسطینی ډاکټران وایي پر غزې په تازه هوایي حملو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د غزې یو اوسیدونکي احمد یعقوبی پرون د یوې نړیدلې ودانۍ په ویجاړیو کې د پلټنې پر مهال رویټرز خبري اژانس ته وویل
په دې ویجاړ شوي کور کې نږدې لس کسان چې اته ماشومان، یوې مور او یو پلار وو اوسیدل. د ماشومان عمرونه د 9 کلونو تر منځ وو. دا یو پلان شوی او منظمه وشنه ده. دا جنایتکارانه عمل چې په هیڅ ډول نشي توجیه کېدلی، نه منونکي او غیر انساني کار دی.
د اسرائیل پوځ وایي د افراطي وسلوالو 2 کیلومتره سمڅه، نور سنگرونه او د وسلو د تولید مرکزونه ویشتلې چې د راکټي حملو د هڅې مخه یې ونیول سي. د اسرائیل په شمالي سرحد کې یو ډله لبناني او فلسطینی اعتراض کوونکو سرحدي کټارې ویجاړې کړې او د لنډې شیبې لپاره اسرائیل ته ننوتل. په لبنان کې ایران پلاوه حزب الله ډلې ویلې چې یو غړی یې په روغتون کې مړ شوی دی. د لبنان یوې امنیتي سرچینې او محلي رسنیو ویلي د لبنان دوه اعتراض کوونکي د اسرائیلي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې مړه سوي دي. په ختیځ بیت المقدس کې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د کړکیچ تازه لړۍ وروسته له هغې پیل سوه چې د اسرائیل پولیسو په زاړه ښار کې له الاقصی جومات څخه چې مسلمانان او اسرائیلیان یې دواړه درناوی کوي د فلسطینیانو د اخراج اقدام وکړ. وروسته افراطی ډلې حماس چې پر غزې تړانګ واکمنه ده الاقصی جومات ته څیرمه د فلسطینیانو په وړاندې د اسرائیل د پولیسو د چلند په عکس العمل کې پر اسرائیل راکټي حمله پیل کړې. د دې شخړې د مخنیوي لپاره تر اوسه د منځګړیتوب لپاره نړیوالو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. په پام کې د نن یکشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غزې تړانګ کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. په همدې حال کې پرون د لندن په مرکزی برخه کې په زرګونو کسانو په یوه مظاهره کې د بریتانیا له حکومت غوښتنه وکړه چې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د رواني خونړۍ شخړې د ختمېدو لپاره بیړنۍ اقدام وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زما غلزدې رادیو ری دوستانو لکڅنګ چې تاسو هم پوهیږي جنگ جګړو د خلکو پر د ژوند پر هر اړخ باندې اغیز کړی دی، که اقتصادي برخه ده، که ټولنیز برخه ده، که هر برخه ده. خو په کونر کې خیاطان هم لدی ناورین څخه نه دی برخه سوی. په کونر کې خیاطان شکایت کوي چې د تیر وختونو پر تلې په دې کوچنی اختر کې بازار سوړو. د دوی په خبره چې د ټولو کارونو په څیر د دوی په بازار هم جنگ جګړو او وژنو بد سیوری غوړولی دی. دوی وایي ډېرې داسې کورنۍ هم شته چې د سر سیوری ترې جنگونه اخیستی دی او اوس بې سرپرسته دی، نو هغوی ته پوره ډوډۍ نه رسیږي، جامې به له کومه کوي. په دې اړه هم زما همکار له کونړ څخه یو راپور جوړ کړی دی، په ګډه به سره واورو.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې خیاطان او جامې ګنډون کې وای د پخوانی کلونو په مقایسه د کاروبار بازار سوړو او هسې نه و چې د کالیو ګنډلو نوبت په خلکو ته رسیده. محمد نقیب د اسداباد په بازار کې د جامو په کولونو او واسکټونو ګنډلو دکان لري. وای
چې موږ د 13 کلونو کې کار کوو، تقریبا سل جوړه یا بم یو نیم سل جوړه د تیارولو سیزن کې، اوس تقریبا 50 جوړه شپته جوړه راشي. بل دا چې اقتصادي ستونزې مشته، خلک اشان جوړې نه کوي. یو کس پر واسکټ ځان تکاو په کول بیا غسته جوړه دی کوله، اوس یې غیو نفر یو جوړه کوي، واسکټ نه کوي، په کول نه اخلي.
محمد اسماعیل راته هغه کتاب چې خو د چی پکی د ورکل شو او ګندل شو جامو په کولونو او واسکټونو لیست لیکله.
څه کال په دې خاطر باندې چې جنگ او جګړې او نامنی او دغه د خاطر بس خلک د غربت سره مخامخ دي، تر اوس کال په دورځ بس روزمره کار او 1500 او 1300 دغه څنګه نه هو څه کال بس دونه کیږي چې لبس برق بیر خلاص کړو واته جوړي مقصد د ورځ برابرۍ کېو ترکاری کر روپې ورکاو.
د جامو ګنڈلو دکانونو کې کاریګر هم د کار لکموالی ګلمندي وای دی اختر کې د کار مزنه و. عرفان الله کونړې
نور کله بمنګ حتا چې کار به اندازې زیات به شوکرونه بم کول، اوس یو دو جوړه راځي او هر کارګر ته کورنۍ ور په غاړه وي، نو یو جوړه دو جوړه باندې کار نه کیږي. کار ډیر کمزور شوی دی د مخک پر طلب باندې او مخک به کارونه به اندازې زیات او د دغه جګړو سره زمون کارونه هم ډیر کم شوی دی. مخک به کار سړی ته خوند ورکو، کارګر بم خوشاله، استاد بم خوشاله.
پر لپسې جګړې چې په کونړ کې له ډیرو کورنۍ او قربانۍ اخستی، زیاتیدونکې بیوزلی او د کاروبار نشټواله، د کورونا وبا اغیزې هغه څه دي چې له ډیرو کورنۍ او د اختر لپاره نوی جامو اخستو او په خیاطانو د ګنډلو توان اخسته. دلته غنی داسې کورنۍ شته چې جګړې د کورنۍ سرپرستان تری اخستی او یا مالول شوی. د یو شمیر نورو کورنۍ د کار سړی روزګار نه لري. د زینو کورنۍ سرپرستی بیا د محمد ساحل په څیر ماشومانو ته ور په غاړه ده. په کونړ کې خیاطان او جامې ګنډون کې په داسې حال کې د جګړو لامل د کاروبار له کموالی شکایت کوي چې په هیواد کې د اختر په درې ورځو اوربند کې هم غني چاودنی وشوي. په کې په لسګونو کسانو ته مرګ جوړه واوخته. په ډیرو کورنۍ د اختر خوخی په غم او ویر بدل کړي او بیا هم له ډیرو کورنۍ د ګټي وټي سرونه واخستل.
او یو چینایي فضایي بیړۍ د شمې پر ورځ په بریالیتوب سره د مریخ پر سطح خپل روبات کښته کړ. دا د چین د فضایي پروګرام لپاره یو تاریخي بریا ګڼل کیږي. تفصیل په دې راپور کې ووري.
د چین دولتي تلویزیون سی سی ټی وی ویلي چې مریخ ته استول شوې د فضایي بیړۍ په بریالیتوب پر هغه ځای چې مخکې له مخکې ټاکل شوی و ښکته شوې ده. د چین سینهوا خبری آژانس هم د چین د ملي فضائي ادارې په حواله د مې په 15مه د مریخ پر سطح د دې فضائي بیړۍ کې ناستل تایید کړی دی. سینهوا مریخ ته د تیانوین په نوم د دې ستورمزلې بیړۍ بریالي رسیدل پر مریخ د چین لومړی پلبللې دی. د دې فضائي ماموریت په ترڅ کې د ژورونګ په نوم روبوټ د پراشوت په وسیله په مریخ کته کړی شو. د شپږو ټایرونو لرونکي دا مریخ ګرز روبوټ د لمر په انرژي کار کوي او په دې سیاره به درې میاشتې تیر کړي چې د دې سیارې د کانو نمونې ټول یو ورسوي. پر مریخ دی بریالی ناستی چین هغه لومړنی هیواد کړ چې دی سیارې ته په خپل لومړنی ماموریت هم د مریخ پر مدار د څرخېدو هم پر مریخ د ښکته کېدو او هم پر مریخ د روبوټ د پریښودو ماموریتونه یو ځای ترسره کوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې په بریالیتوب سره پر مریخ ستورمزلې بیړۍ او مریخ ګرز روبوټونه ښکته کړي دي. ژورونګ د چینانو د اور د افسانوي خدای نوم دی او له هغې څو میاشتې وروسته مریخ ته استول کیږي چې د امریکایي فضایي ادارې ناسا پر مریخ د څېړنې لپاره د پرسیوریانس په نوم څېړونکي روبوټ ښکته کړ چې دا مهال په دې سري سیارې کې په څېړنو بوخت دی. پرسیوریانس چې مریخ ته د امریکا پنځم استول شوی روبوټ دی ورسره یوه روبوټیک هیلیکوپټر هم لده. د هیلیکوپټرې د لومړي ځل لپاره په یوه بله سیاره کې الوتنه کړې ده.
اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ملي اردو چارواکي وایي په کندز ولایت کې د کمانډو تازه دمه ځواکونه به د طالبانو د تحرکاتو مخه ونیسي. په کندز کې د پامیر د 211 قول اردو ویاند عبدالهادي نظري پرون ازادي راډیو ته وویل چې له مرکز کابل د کمانډو ځواک تازه دمه پوځیان په کندز کې ځای پر ځای شوی دی او دغه ځواکونه به د کندز د اوسیدونکو ساتنه وکړي. د کندز اوسیدونکو ویلي چې د ولایت د مرکز په شاوخوا کې د ډزو اوازونه اورېدل کیږي او پر ښار د حملې د احتمال په اړه اندیشنه زیاتې شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د برېښنا پرستنو یا پایو حمله او د هغوی ویجاړول تروریستي عمل دی. دغه وزارت مرستیال وایند سید حامد روشن رسنیو ته ویلي چې پولیسو ته د دغو پایو د تخریبونکو په وړاندې د جدي اقدام سپارښتنه شوې. برېښنا شرکت پرون وویل چې په وروستیو دوو اونیو کې د برېښنا 14 پایې په بمی چاودنو کې تخریب یا هم چپه شوې دي. د امریکا متحده ایالات ولسمشر له اسرائیل څخه غوښتي چې د جګړو پر مهال د خبریالانو او خپلواکو رسنیو خوندیتوب ډاډمن کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جین ساکي وویل چې جو بایدن تیر ماښام د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطین له مشر محمود عباس سره په خبرو کې د وضعیت پر قرارولو ټینګار وکړ. بلخوا د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قومندان اسماعیل قانی د حماس ډلې له مشر اسماعیل هانیه سره پرون پر ټلیفون خبرې کړي او هغه ته د اسرائیل د بریدونو په وړاندې د ایران د کلک ملاتړ دات ورکړی دی. د اوکرين یو ورډ په چارواکي له روسي سره د پارلمان د یو غړي تبادله لا امکان لري ونه بلله. د اوکرين د ملي امنیت او دفاعي شورا سکرټر الکسی دانیلوف پرون په یو مرکه کې وویل که فرصت برابر سي کیف په پوره لیوالتیا د اوکرين د پارلمان غړی ویکتور میدویچوک روسي ته وسپاري او په بدل کې به د اوکرين هغه وګړي تسلیم کړي چې په روسي کې بنديان دي. او د چین د فضائي ساينس او ټکنالوژي اداره وايي پر مریخ د دوی د فضائي بيړۍ کښنستل سخت کار و. دوستانو که غواړی دا خبرونه بیا هم واوري تکرار واوري او یم تر دې د ما خبرونه نه اوریدل کولای شئ چې د ازادي رادیو ویب سټ ورسی الته بزموږ خبرونه او راپورونه هم ولوستلای شئ پته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ. د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت څه دی په ګډه به سره واورو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. لاختر یو ورځ مخ کې په خوست کې یو ماشوم په هوایي ډزو کې وژل شو. د دې ماشوم تر نجیب الله نجیب وایي وراره یې له خپلو همزولو سره لوبې کولې چې له هوا مرمۍ راغله او د دې له مرګ سره یې د دوی اختر هم په غم کړ.
یو دردونکی حالت دی موږ لپاره.
د دې ونی په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان خوشحالي په هوایي ډزو نمانځي.
مونږ متاسفانه یو جنگي ټولنه یو
او د خوشحالي د نمانځلو لپاره بدیل لارې کومې دي چې نور ته تاوان ونه رسیږي.
ناراضي تړونه وکړو، راځي چې ملي سره وکړو.
په افغانستان کې ځینې ځوانان خوشحالي په هوایي ډزو نمانځي. هغه که د ماشوم زیږیدل وي، که واده وي، که اختر وي او یا د کومې لوبې بریا وي، دوی اسمان ته د وسلو خولې نیولې وي او مرمۍ ترې باده وي. ډېر کله دا مرمۍ د مرګونو سبب هم شوي او د خلکو خوشحالۍ یې په غم ور بدلې کړي دي. پا په یو تازه پیښه کې په خوست کې یو ماشوم چې له خپلو همزولو سره په لوبو مصروف و په هوایي ډزو کې ووژل شو. د دې ماشوم تره نجیب الله نجیب د دې پیښې کیسه راته کوي.
تقریبا اوه نیمې بجې وې وروسته لرې ژمو ته دغه د کور ټول ماشومان او د دې تر څنګ د دغه د تورو زمانو د کورنۍ د ګاونډیانو نور ماشومان بیرون ووتل تر څو بازي وکړي. داسې شکمن اختر و خو ماشومان د هغه منظر غوښتل. دغه شپه اول منځې برګانډونه و د دې تر منځ دغه اور لوبه و دغه کړه. موږ په مهمانخانه کې ناست و د نورو مېلمنو سره د ماشومانو تر منځ غورځي ګډ شول چې موږ داسې فکر وکړو چې دی په خپله کومه یوه شوخي کې یا د هغه د شوخۍ غورځې دي. خو وروسته هغه غورځي چې په هغه بدل شول په ژړو بدل شول چې سخته سخته ژړو و د ماشومانو تر منځ. پنځلس تقریبا شل ماشومان وو چې همسایه کونو خپل مشومون مو صحنه ته چې داخل شو قدمون خبر جان په خسهه کې پروتو وضعیت خانه وو بخي خانه وو موټر ته مو غکړو وخت مو کلینیک ته انتقال کو. مخکې دې چې روختون ته ورسېږو په لار کې خپل ژوند او پایلالو.
نجیب الله نجیب وایي وراره یې د فوټبال تکړه لوبغاړی وو او دوی اراده درلوده چې هغه ته داسې فرصتونه برابر کړي چې په دې برخه کې مخکې لاړ شي. خو یوې مرمۍ د هغه او په هغه پورې د دوی تړلي ارمانونه خاورې کړل.
خبیر تقریبا دیارلسو کلو شپې هم ټولګي زده کوونکی وو. د دې تر څنګ یو ښه فوټبالر وو. نیت مو هم داسې وو چې د افغانستان دغه ټیټ عمر لرونکي فوټبال لوبډله کې هم شامل کړو. هڅه مو دا کړه ځکه د کومې وړتیاوې ځانګړتیاوې چې لرلې په ډېرو کامو ماشومانو کې هغه بریښي. یو ښه لوبغاړی مو په دغه برخه کې. نو یو داسې بده پیښه ورمانځته شوه چې هوایي پیرونه وشول ولیدلې منطقو کې چېرته. د دې دپاره خو په کور ده چې رسنۍ ډېر کور وکړي رسنۍ فعالیتو کې. اوس په اوس وخت کې خو ټولنیزې رسنۍ په خاص ډول فیسبوک ښه رول لوبولی شي چې مدني پالون ژورنالیستان او د دې تر څنګ په عموم کې د ټولنیزو رسنیو کاروونکي دغه فعالیت وکړي. خلکو ته داسې فکر وکړي چې که چېرته موږ هوایي پیرونه کړو نو موږ د یوه کورنۍ د غم په ټغر کې نه وو. یو دردونکی حالت دی موږ لپاره.
د خوست اوسیدونکی حبیب کامران وایي هغه ځوانان چې د خوښیو په وخت کې هوایي ډزې کوي د خوښیو د نمانځلو لپاره نورې بدیلې لارې نه پیژني.
دوا اومده لتون لري یو دا چې دلته خلک مدني شوی نه دي تر اوسه بده په دې نه پیږي چې خپل خوخه څنګه ولمانځي. او د دې ترڅنګ د خبره په امید توګه د دې ترڅنګ د خلک چې دي په نظامی ورګنونو کې زیاتره دند لري او ځینی بیا غیر مسول وسلوال دي چې هر یو په کور کې خپل توفک لري. نو د اختر پورزو کې او بیا د نور خوخه شي وي دوی دزونه کوي. زما معلومات پر اساس د اختر په شپه دوه مشومان شهیدان شوی دي. خوست کې خلاره دا چې امنیتی ورګنونه په دغه سي د خوخي ورس کې اچاته اجازه ورنکړي چې ډزي وکړي او یا په امید توګه دغه مخکې له مخکې دغه مناسبتي خوخي چې رزي دوی خپل اعلامي خپارې کړي تر څو دغه د ډزو مخنیوي وشي. نو ډیره بده ده او پختر شپه ورځو کې د خلکو خوخي بدرنګ شوی دی او دا مونږ بار بار لیدلې.
د کابل اوسیدونکو شرف نائب وایي ځینې ځوانان په دې خاطر هم د خوخیو په محل هوایی ډزې کوي چې نور ته ځان وخی.
ایو کس راځي په خاطر چې تر برنه ته ځان کوي حساب کی ډزې کې بیا په نتیجه کې کده تر بری ودی هغه د دې چند ډزې کې چې هغه په نتیجه کې بیا عام خلکو ته نور کلیوالو ته ماشومان ته یا ټپیان کیږي یا خدای مکم رکیږي. ډېرې داسې پیښې شوي دي. خو که تاسو لیدلي ما دوه پیښې چې په مجلسونو کې د خپلو ترورونو یا د تر زامنو یا د نورو کلیوالو تر منځ د واده په محفلونو کې ډزې کیږي حتی هغه ډزې خپل منځ کیږي. په نتیجه کې دوه یا درې کسان دي او بله غړ نه مړه کیږي. دا مسله اوس یوازې هغه پسې نه ده محدوده په اطراف پسې او زیاتره ښاري خلک چې هغې ښار کې دي یا د لوړ پورو چارواکو زامن دي هغوی ډېر وخت د هغوی زامن د خوشحالۍ په ورځو کې په اخترونو کې په ودونو کې یا په هغه ورځو کې چې د دوی د کوم مشر د مرګ تلینی هغې ورځو کې ډزې کوي. اگر چې هغه ورځ د دوی دپاره د هغې مړي پاکې د دعا ورځ وي خو دوی په ډزو په هغه باندې لمانځي چې هغه هم ډېرې بدې پایلې لري.
ظاهر څراغ وایي حکومت باید په دې برخه کې اقدام وکړي او د هغو کسانو مخه ونیسي چې د خوښیو په محل هوایی ډزې کوي. نوموړی له ځوانانو هم غواړي چې د ډزو پر ځای د خپلې خوښۍ په اتڼونو ونمانځي.
حکومت نامم غوښتنن دا ده چې تر څو په دې برخه کې پلټنه وکړي، هغه کسان چې دا کارونه کوي او یو قانون وضع کړي، هر هغه څوک چې په واده کې ډزې کوي یا په نورو خوشحالۍ کې ډزې کوي باید مجازات شي. زما په اند باندې دا خوشحالۍ مونږ تاسو په ډزو سره لمانځل دا په معاصره دوره کې ښه کار نه دی، او په کار داسې دی چې دغه خوشحالۍ مونږ تاسو په نورو ملي دودونو سره ولمانځو. زه وایم چې راځئ د دغه خوشحالیو چې د خوشحالی مونږ تاسو په دې ډول سره لمانځو، راځي بدیل لار ته وګورو. مونږ تاسو په هیواد کې ډیر خکلی خکلی دودونه لرو، ښه بیلګه یا تانه کچیر ته مونږ تاسو دغه خوشحالی ولمانځو سره په ډیر مینې په ولولو سره د هیوادوالو ته مونږ تاسو د خوشحالی پیغام ورکوو. راځي اتړونه وکړو، راځي چې میلی سره وکړو، راوځو شور سره جوړ کو، او نور لارم شته چې مونږ تاسو کولای شو چې د بریا په دې ډول سره ولمانځو.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان خوشحالي په هوایي دزون مانځي او څنګه یې مخنیول کېدې شي، په همدې اړه مول مدني فعال خان ولی عادل سره چې په دې برخه کې یو کمپاین هم پیل کړی مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. عادل صاحب، لمړی دار ته وای چې ولې ځینې ځوانان اوس هم خپل خوشحالي په هوایي ډزو سره نمانځي، یعنی کله چې د دوی په کور کې و خوشحالي وي یا عمومي و خوشحالي راځي لکه اختر یا د یوې لوبې بریا وي، دوی را پاڅیږي او بیا هوایي ډزې کوي.
لبده مرغه، په افغانستان کې د ډیرو نورو بدو د دونو رواجونو ترڅنګ یو د خوشحالۍ په مراسمو کې هوایي ډزې کول دي چې متاسفانه یو شمیر لدین خوند اخلي، بلې لټ زما په نظر چې خلک په د خوشحالۍ په مراسمو کې هوایي ډزې کوي یا خپل خادي په هوایي ډزو سره لمانځي، هغه دا دي چې مونږه متاسفانه یو جنگي ټولنه یو. موږ له ماشومتوبه د ډزو سره بلد یو، مونږ کله چې دنیا ته راځو په مونږ باندې ډزې کیږي، په مونږ کې چې کله یو خوشحالي رامنځته کیږي مونږ ډزې کوو او په همدې ډزو باندې بیا وژل کیږو هم متاسفانه. یعنی زمونږ ټولنه کې توپک ډیر مشهور دی، ډزې ډیر مشهور دي، د توپک کارونه د ډیر عامه سوې ده، او په دې ټولنه کې جنگ د دې لامل ګرځیدلې دی، وژنې د دې لامل ګرځیدلې دي چې خلک په یو ډول توپک نه ډیر استفاده وکړي، حتی په خپلو خادیو په خپلو خوشحالیو کې توپک راګټ کی. ل ځوالې له تشدد سره یو ډول مینا یو ډول لیوالتیا هغه د دې لامل کېږي چې مونږه په یو ډول ځان ته بهانه پیدا کوچی د خادی په مراسمو کې هم یو بد چې هغه ډزې کول دي په دې سره خپل خادي او خپل خوشحالي ولمنځو.
عادل صاحب، یو خبره ده هم کېږي چې مثال دغه ځوانان غواړي نور ته ځان وخی، مثال د دوی شاوخوا چې څوک دی، کلیوال تربرونه خپلوان یا پارځ کې کوم خلک دي، د دې لپاره چې دوی غوي ته ځان خودلې، د دې لپاره هم دا کار کوي چې د خوشحالي په محل هوایي ډزې وکړي.
دوی د توجه او د پاملرنې کېږي دي. دوی سخت اړتیا لري چې د خلکو پام خپل ځان ته راوړي، اغه یو ډول خپل اغه داخلي احساسات په ډول څرګند کی. یعنی کچیر په کورنۍ کې د خادي مراسم تر سره کیږي او دغه کورنۍ داسې کورنۍ وي چې دزې کول پکې دود وي او دوی دزې ونه کی، په یو ډول نه یو ډول دوی ته ځان بدخ کاریږي، دوی ته ځان کم خکاریږي او دوی نشي کولای خپل لوی خپل کاذب غرور په یو بل ډول سره خلق ته وخی او وړاندې کی. خلک په دې سره غواړي، یعنی خپل مهموالی خپل لویوالی خپل غرور ثابت کی، یعنی مونږ داس یو څوک یو چې زمونږ په کور کې یو څه شوی دی.
نو ستاسو په نظر د حل لار څه ده؟ یعنی څنګه یې مخنیول کېدای شي، څه باید وشي چې ځوانان له دې وروسته په خوشحالۍ کې هوایي ډزې ونه کړي؟
زه فکر کوم حکومت، دینی علما، معلمین، مدنی فعالان، قومي خلک ټول باید په یو غږ او په یو لاس د دغه ناسم دود پر وړاندې جدي، کلکه او اساسي مبارزه وکړي او په دې پوه سي چې دا یو غلط دود دی او باید د منځه وړل سي. همدارنګه حکومتي ادارې، خاصتا امنیتي ارګانونه،
باید د هغو کسانو پر وړاندې جدي قانوني چلند وي چې هغو د خوشحالۍ په نوم وسله کاروي، توپک کاروي او هوایي ډزې کوي، چې د همدغو ډزو له امله متاسفانه نه یوازې دا چې د دغو ډزو غږ په خلکو باندې ډېر بد لګېږي، یعنې له روحي پلوه خلک زیانمن کوي. باید دغو انسانانو ته چې هغوی هوایي ډزې کوي د خوشحالۍ په نوم، هغو ته د یوې بدیلې لارې په اړه فکر وکړي، یعنې داسې لارو چارو په اړه فکر وکړي چې که ځوانان یا خلک د خوشحالۍ په نوم ډزې نه کوي څه کوي؟ بالاخره د هغه عوض ورته وړاندې کړي، د هغه بدیل لاره ورته وړاندې کړي. یعنې کله چې بدیل ایجاد سي او هغه خوند چې خلک یې په ډزې کې ګوري، هغه خوند په یو بل بدیل کې ګوري، زه فکر کوم ډزې به بیا د ښادۍ په مراسمو کې نوي موجودي.
درنو اوریدونکو، دا واد دیونه د تان نڅنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا خو وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په تیره نږدې یوه میاشت کې په افغانستان کې د برېښنا شرکت اړوند هغه پایې چې وارداتي برېښنا افغانستان ته رالېږدوي 11 ځلې په نښه شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې په دوی کې ډېری پایې یا بشپړ ډول له منځه تللي او یا هم قسمان تخریب شوي. د دې شرکت د معلوماتو پر بنسټ پر بشپړ نړیدونکو پایو د دوی نږدې $100,000 لګښت راشي، خو هغه چې قسمان لګېدلی هم لګښتي زیات. خدا پای ولې په نخه کیږي؟ آیا دا یو ترهګریز عمل دی کنا نور اهداف لري؟ په دې او نور مهم موضوعات مو د افغانستان د برېښنا شرکت لویان محمد هاشم سنگر نیازی سره خبرې کړي. نیازی صاحب، خره غلاس ازادي رادیو ته
ډېره مننه. خوشاله اوسئ.
په تیرو یو میاش کې په زلونو باندې خلکو ولیدل چې د برېښنا پای په نخه کیږي. اول که په ټوله کې د هغه ارقامو په اړه باندې په تیر یو میاش کې چې په نخه شوي وغږیږو، څو نزلونه او څومره پای؟
ټول ټال په دغه وروستیو دوه اونیو کې د افغانستان د خلکو د دښمنانو لخوا او همداراز د روښنایو د دښمنانو لخوا د برېښنا دیار د سپایې په بمونو باندې زول شوي او نړېدلي دي. هره پایه که چیرې په بشپړه توګه له منځه لاړه شي، د بیرته رغېدو باندې شاوخوا $100,000 ډالره لګښت راځي. او په دغو 11 پایو کې یو شمېر یې په بشپړه توګه نړېدلي او یو شمېر ته زیان رسېدلی. هغه چې په کومه اندازه ورته زیان رسېدلی، هغه بیرته ژر رغېدلی دي او چې په بشپړه توګه تخریب شوي، ځینې یې بیرته اصلي حالت ته راګرځېدلي او په ځینو یې کار روان ده او په ځینو ساحو کې په موقتي شکل کانکریټي پایې درېدلې دي او برېښنا تمدید شوې. خو د تېرې شپې د پایې په نړېدو سره کابل ښار هم بیا برېښنا شو او د وارداتي مزي په مسیر کې چې کوم ولایتونه پراته دي هغه هم بیا برېښنا شوي دي. او زموږ تخنیکي ټیم هڅه کوي چې ډېر ژر په ممکن وخت کې دا مزي بیرته وتړي او د پایې اساسي چارې
بیا پیل. دغه پایو د بیا د رغېدو لپاره مالی لګښت بیا د افغانستان برېښنا شرکت له اکاونټ تحویلېږي؟
بله، چې شرکت ته طبعا دا خو یو کال مخکې شرکت په دماتي په حالت کې وو، د شکست په حالت کې وو، نوې رهبری چې راغله دا شرکت بیرته په پښو درو. اوس دغه کوم لګښت چې راځي دا خپله د افغانستان شرکت له بودیجې نه دا پایې جوړېږي.
فکر کوي نیازی صاحب چې دا یو ترهګریز عمل وي؟
موږ د برېښنا شرکت د برېښنا د عادلانه او مطمئن او دوامداره ویش مسئولیت لرو. دا پوښتنه خو د افغانستان امنیتي ارګانونو ته راجع کېږي، د دې پوښتنې ځواب د هغوی ورکي. خو موږ خپلې اندېښنې خپل تشویشونه په دې اړه باندې له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي او له هغوی مو غوښتي چې برېښنا چې یوه ملي شتمني ده، یوه منفعت تاسیسات دي، د برېښنا تاسیسات د دې په ساتنه کې دوی هغه خپله ملي وجیبه او رسالت ترسره کړي، له موږ سره همکار واوسي. او همداراز په دې برخه کې د خلکو ونډه ډېره مهمه ده، چون هیوادونه معمولا ملتونه جوړوي، حکومتونه لنډ مهال عمر لري او ملتونه
افغانستان امنیتی بنسټون ته سپارلی کوم ټکی پکې یاد شوی دی؟
همدا ټکی پکې یاد شوی چې دوی دې د برېښنا د تاسیساتو امنیت وساتي، او هغوی چې د برېښنا تاسیسات ړنګوي هغوی دې ونیسي، هغوی دې وپیژني او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
هغه لومړنۍ او ابتدایي څېړنې چې د افغانستان برېښنا شرکت کله سیمې ته ورځي او معلومات کوي چې پایا نړېدلې ده، هغه ابتدایي څېړنې څه ښیي چې څه ډول دا کار کیږي؟
خوب ابتدائی چرن امدا شید ہر پایا چلور فاؤنڈیشن ادری نو ہر فاؤنڈیشن لان دے مائن خود کی گی او ہرا پمائن بان الزول کی گی پایا چپکی گی او زیادہ تر موارد کے درے مائنون درے فاؤنڈیشن دفاعی درے برف تھے مائنون خود کی گی چاہ درے برف ہونے والا شید ابلا برف پخلا
ملتون بحث وړاندې دی مطرح شو نیازی صاحب، هغه سیمو کې چې د غپای نړول کیږي تر ډیره پورې د ترهګریز تهدید لاندې نه دي، تر لوړ ګواښ لاندې، یعنی د حکومت تر اغیز لاندې هغه سیمې شته، فکر کوي چې ولې دغه خلک بریالي کیږي چې هلته ولاړ شي؟
سوال همدا دی، دا ښه پوښتنه ده. مونږ بار بار له خلکو غوښتي چې حد اقل نیکمرغه ملتونه هغوی دي چې له خپلو ملي شتمنیو او له خپلو ملي تاسیساتو نه ساتنه کوي. حداقل که دی د لاس په ذریعه نه شي کولی چې د دې کار معنې شي، په دې خو کولی شي چې نږدې پوستې ته خبر ورکړي، نږدې امنیتي ارګان ته خبر ورکړي، دا موضوع د برېښنا له اړوند ادارو سره شریکه کړي او د دې وطن د دښمنانو په پېژندنه کې همکاري وکړي. موږ چې د نړۍ ستر هېوادونه ګورو، هغه د خلکو او حکومت د ګډې همکارۍ په نتیجه کې هغه د ژوند لوړو پوړیو ته رسېدلي دي. نن نورو هېوادونو ته برېښنا ورکوي، د نورو هېوادونو لاسنیوی کوي. موږ هم افغانستان هم 5000 کلن تاریخ لري، هم په فرهنګي لحاظ، هم په تاریخي لحاظ، هم په دې سیمه کې د شتون په لحاظ باندې. نو له خلکو م تمه ده چې په دې برخه کې رغم درودو لري او ولوبه وي، تر څو دوی هم د نورو خلکو په څېر د برېښنا له اړخه په نورو برخو کې مرخه او ښه ژوند ولري. اجازه ورنه کړو چې زمونږ ماشومانو له شونډو نه دی خندا وتښتوي. دا زمونږ غوښتنې دي، له خلکو سره شریکوو، بار بار مو شریک کړي دي او ستاسو له لارې هم له خلکو دا غواړو چې په دې برخه کې همکار واوسي، او تر څو موږ په راتلونکي کې د دا ډول پېښو شاهدان واوسو.
اوس خو امنیتي ارګانونه نیازی صاحب نشي کولای چې د هر یوې پایې سره یوه په امنیتي پوسته جوړه کړي تر څو امنیت خوندي کړي، خو په ټوله کې د یو پلان را جوړولو او یاد داسې یو پلان اړتیا لیدل کېږي چې د دغې ستونزو مخنیوی وشي. د هماهنګۍ په برخه کې یا د همغږۍ په برخه کې د لیوستا کارونه به څه وي؟
هو پوهیږو چې یعنی په فزیکي لحاظ باندې موږ نشو کولی چې هرې پایې ته یو سرتېری راضف کړو، ولې امنیتي ارګانونه یوازې د فزیکي امنیت مسؤلیت نه لري. دوی کشفي او استخباراتي کارونه کوي، دوی باید د کشفي او استخباراتي پلانونو او کارونو له لارې د دښمنانو دغه ارزول پلانونه شند او خونسا کړي. موږ د افغانستان برېښنا رهبري له امنیتي ارګانونو سره په نږدې کې په دې باندې کار کوو چې په راتلونکي کې څه ډول وکولی شو د دا ډول تخریبي فعالیتونو مخه ونیسو.
د مالی زیان کله چې تاسې هغه جبرانوي، بیا آیا بوج بیرته مشترکینو ته یا هغه چې ساسي مشتریان دي هغوی ته راوځي؟
نه، بوج خو طبعا کله چې برق پرې شي نو خو زموږ مشتریان برق نه لري، برېښنا نه لري، نو په هغوی باندې هم مصرف لګښت نه راځي. او کله کله داسې عامه ذهنیت دا شی تداعي کېږي چې ګویا له یو شمېر خلکو نه د برېښنا د لګښت پیسې نه اخیستل کېږي، هغوی نه ورکوي، هغوی زورور دي، بلکې دا په نورو خلکو، په غریبو خلکو باندې له هغوی نه اخیستل کېږي، هغوی باندې چارچېږي. په داسې حال کې چې داسې نه ده، ځکه چې د مشتری او د برېښنا شرکت تر منځ د محاسبې معیار چې ده هغه میتر ده د برق. څومره چې میتر ودرځي د هغو درجه معلومېږي، نو په هماغه اندازه د میتر محاسبه کوی شي باندې څومره لګښت راغلی، ځکه چې د لګښت دغه کټګوري معلومه ده، اوله دوامه دریمه چې له اوله نه له صفر نه تر سلو پورې 2000 افغانۍ دي، بیا له 100 تر 200 پورې 3.5 افغانۍ دي، 15 افغانۍ دي. همداسې برف سرازي نو په هغه کې ستونزه نشته، او هغه هیڅ ډول سوء تفاهم هم ناراضي او زمونږ هوادوال دین پرې باندې شک نه کوي.
سینازیا صاحب دوه ورسته پښتن لارم، آیا په ځینې سیمو کې معنی چې د اختلافي مسایلو لکه بل پای نه اړول کیږي؟
زمونږ برېښنا شرکت تر اوسه پورې په دې مورد ځینې موافق اطلاعات نه دي ترلاسه کړي چې دا وښيي چې په ځینو سیمو کې د اختلافي موضوعاتو یا هم د ناسالمو سیالیو له کبله دا کار وشي. خو زمونږ ویل هم دا دي چې هر هغه څوک چې د افغانستان د خلکو ژوند ګواښوي، له هغوی نه اسانتیاوې اخلي او هغوی ته د فخۍ په ځای رنګ ورکوي، هغه د افغانستان د خلکو دښمنان دي او زمونږ لخوا نه مردود دي.
زما وروستۍ پوښتنه، د دې اعمالو د دوام پر مهال به د برېښنا شرکت مسؤلیت او همدارنګه راتلونکی پلان څه وي؟ او همدا ډول که چیرته دوام وکړي دا مسایل او بلاخره هر شپه د خلکو کورونه تیاروي، د افغانستان پر برېښنا شرکت د خلکو باور ته څومره زیان رسول شي؟
طبعاً گرچه در افغانستان خلق لغرانخ ندک خلق دی در نوی خلق دی اوی خودی پوهیگی چه در برخنا شرکت کار کون کی دشته پر محال داختر در قدره و رزی زما پر شمول زمان در مدوات و در همکاران پر شمول تخنیکی تیم خوم پامغا لحظه که چه او زنه که چاوده نوشی او در برخ پایه و نریگی در اسیم ترسیگی او جر ترجمه خود سروی که او پلان جوری که چه شرایط مساعد وی نسان دستی کار پیلوی. نو زمان راتلونکی پلانونه هم دادی چې له امنیتي ارګانونو سره ګډې هلې ځلې وکړو، پلانونه سره جوړ کړو او دا ډول پېښو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړو. طبعا برېښنا د اوسني بشریت تر ډېره مهمه لومړنۍ اړتیا ده. بې برېښنا ډېر کارونه ناشونی دي، نو برېښنا اړینه ده. خو یو ډار هېوادوالو ته ورکړو د برېښنا د رهبرۍ په استازیتوب چې که هر څومره د دې وطن دښمنان هڅه وکړي چې زموږ برېښنا ونړي، زموږ د برېښنا مزي پرې کړي، زموږ د برېښنا پایې ونړي، موږ به بیا جوړو، موږ به بیا جوړو تر څو خپلو خلکو ته برېښنا ورسوو او د دې کورونو په برېښنا روښانه وساتو.
د افغانستان د برېښنا شرکت ویان محمد هاشم سنگر نیازی له تاسو ډېره مننه.
خوشحاله اوسئ، تاسو نه مننه، آباد اوسئ.
دنیا کی ران ورک دی جانان زر مر ورش ستم گر شی دیر نازک دی جانان دخائست نو پا دنیا کی ران ورک دی جانان
جانان جانان پسی تل کو مرمان جانان جانان پسی تل کو مرمان
کب چه مزړه لګي ما باندې دا خړ کورو ناش لګي ما باندې دا خړ کورو ناش لګي